قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه کې زستا سو قربا ګل یازم په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو، خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
د مهم خبرونو سرټکی د خبر ایجنسی په جمرود کې د پرونی ځانمرګ بریټ پترتس کې د وجلسو کسان شمیر 34 تر رسیدلې ده. د کندهار او کابل ترمنځ پر یو خنړی پیښه کې په یو خنړی ټریفیکی پیښه کې شاوخوا 15 تنه وجل شوی دي، او د بیلاروس د هغې پریکړې امریکا مایوسه کړې ده چې ګواکې دا هیواد به د لوړې کچې د غني سو یورانیمو د له منځه وړلو لړۍ ونه دروي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د پرونی ځانمرګ بریټ پترتس کې د وژل شوو کسانو شمیر 34 تر رسیدلی دی. په دې پیښه کې شاوخوا 70 کسان نور ټپي شوي هم وو. بل پلو امریکا او ملګرو ملتونو د دې ځانمرګ بریټ غندنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په یو بیان کې ویلي دي چې د روژې په میاشت کې د جمعې د لمانځه لپاره د راغونډ شوو خلکو وژل د قاتلانو د ظلم څرګندونه کوي. دا ځانمرګي بریټ پرون د جمعې د لمانځه پر وخت د خیبر ایجنسی د جمرود په غونډي مدوخیلو سیمه کې په یو جماعت کې ترسره سو. که څه هم د دې خونړي بریټ پړه چا پر غاړه نه داخېستي، خو ویل کېږي چې سیمه ییزې قبیلې کوکی خیلو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخالفت کړی و، نو کېدای سي چې دا د هغه بدل وي. له کندهار څخه کابل ته روان د مسافرو یو بس د دامان په ولسوالۍ کې یوې کندې ته لوېدلې چې له امله یې 15 تنه وژل شوي دي. په کندهار کې د ټریفیکو د ریاست مشر محمد الله خان د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
د شپې لس کم درې بجې له کندهار ښار نه حرکت کړی دی. ولسوالۍ د دامان نشتر شوی دی، د مړوندۍ منده ورته وایي، دلته چپه شوی دی، په دې منده ته غوزېدلې. 15 مړي لرو، 26 ټپیان لرو. شپه ده، شاید موټروان ویده شوی، ځکه مخې ته هېڅ شی نه دي ورغلي.
خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلا بیا وایي چې په دې پیښه کې تر اوسه 40 تنه وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. په کراچی کې د تشدد پیښې دوام لري، او تیر شپه په دې پیښو کې د پولیسو د څلورو سرتیرو په ګډون 8 کس وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. له دې تازه وژنو سره سم په کراچی کې په تیرو څلورو ورځو کې د وژل شوو شمیر 18 ته رسیدلی دی. د تاوتریخوالي په پرونیو پیښو کې نامعلومه کسانو د سوارلیو څلور بسونه هم سوځولي دي. د سیند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان ویلي دي چې د کراچی د صورتحال په اړه به نن د امنیتي چارواکو غونډه رابلي، او د هغه په خبره په دې غونډه کې به د کراچی په ښار کې د عملیاتو په اړه وروستۍ پریکړه کیږي. په سوریا یا شام کې د اپوزیشن غړي وایي چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر خپل مخالفینو د چاپو په ترڅ کې تر ډیر شو زیات کسان وژل دي. ریپورټونه د ځای خلکو له خولې وایي چې د جمعې په ورځ زیاتره کسان په درعا نومي صوبه کې وژل شوي دي. لکم ځای څخه چې د مارچ په میاشت کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت پیل شوی و. په شام کې دا ډیر کسان هغه وروسته وژل کیږي چې امریکا او اروپایي ټولنې نه یوازې له ولسمشر بشار الاسد څخه د واک پرېښودلو غوښتنه کړې، بلکې پر هغه بندیزونه هم لګولې دي. یاد دې وی چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد په 15 میاشتې وړاندې راپورته شوی پاڅون کې تر اوسه تر 2000 زیات کسان وژل شوی دي. د بیلاروس غی پریکړه امریکا مایوسه کړې ده چې ګواکې دا هیواد به د لوړې کچې د غني سو یورانیمو د لمنځه وړلو لړۍ ونه دروي. بیلاروس دا پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې د روانې میاشتې په پیل کې امریکا د دې هیواد پر څلور کمپنیو په داسې حال کې نوي بندیزونه ولګول چې په دې هیواد کې د حکومت لخوا د اپوزیشن پر کارکوونکو د چاپو لړۍ دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی هیله مند دي چې بیلاروس به د غني سو یورانیمو د له منځه وړلو لړۍ ونه دروي، او د هغوی په وینا دا به د نړیوال امنیت لپاره د بیلاروس د پام وړ همکاري وي. امریکا او بیلاروس تیر کال په دسمبر کې په دې حق له هوکړې ته رسیدلی وو چې په بیلاروس کې د لوړې کچې د غنیسو یورانیمو د لمنځوړلو لپاره به په ګډه کار کوي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ویلي دي چې هیواد یې د پخوانیو شوروي اتحاد له وخته په سلګونو کلو غني سوي یورانیم لري، د کوم څخه چې د اټمي وسلې د جوړولو لپاره کار اخیستل کېدای سي. او قزاقستان له هغه وروسته د انټرنیټ پر مخ مشهور بلاګونو ته د ورتګ مخه نیولې ده چې په دې هیواد کې یو عدالت پریکړه وکړه چې دا بلاګونه ترهګرۍ او مذهبي سختدریزۍ ته لمن وهي. ویل کېږي چې لایو ژورنال ډاټ کام او لایو انټرنیټ ډاټ آر یو په روسي ژبه دي او په خواني شوروي اتحاد په برخه هیوادونو کې خورا زیات لیدونکي لري. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لارې هم واوري. زمنګ د انټرنیټ پاڼې پته ده www.mashalradio.com. او اوس په روان خبرونه کې کراچۍ کې د تشدد او اخوډه پیښې دوام لري او تازه پیښو کې د سلور پولیس والاو په شمول اته کسان وژل شوي دي. کراچۍ کې د ایدی یو چارواکی وای
41 کې قریب ډیډ بوډیز او 27 کې قریب
کمی سملې کې د عوامي نشتل ګوند غړي او وفاقي وزیر غلام احمد بلور د کراچۍ پر حالات وای
بل دې نه چې فوج راشي او فوج حکومت او غاړي او صرف دې نه پاتې دا پرشنو کې ولا اصل ته ټوله نه ټوله کی او ورسره ورسره صبح حکومت دا چې قانون جوړ کی چې چا اصلونی وي شو هغه د زبردست سزا ای.
د خیبر ایجنسی جمرود غونډي سیمه په جمعات کې د ځانمرګي برید مړو شمیره وصل وخته رسیدلې ده. په جمعاتونو ځانمرګي بریدونو پاړه یو عالم دین وای
دا خو هغه خلک کوي د اسلام نه وتلي خلک چې کوم دی داسې کارونه کوي دا د اسلام دی ډېر په بد نظر سره ګوري داسې پیښو ته ځکه دا د مسلمان کار خدا نه دی.
د افغانستان قندهار ولایت د سړک پیښې جلال آباد بم چاودنی او په هلمند ولایت کې د ځانبرګي برید پاړه رپورټونه هم لرو. په خبرونه کې پروګرام د لوبو نړۍ لرو او ریدلې مهیروي له مشال ریډیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې سات لومړی رپورت. کراچۍ کې د تشدد پیښې دوام لري. بیګا شپې دغه پیښو کې د سلور پولیس سرتیرو په ګډون اته کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. کراچۍ کې د تیر سلور ورځو کې د وژل شوو شمیره اته شپېته ته رسیدلې ده. د تشدد په پیښو کې د سورلو سلور بسونه هم نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي. د سند صوبې د کورونو چارو وزیر مزدور وسان وای چې د کراچۍ د صورتحال په اړه نن د امنیتي چارواکو غونډه رابللې ده چې پکې د ښار د عملیاتو په اړه اخري پریکړې کولې شي. د کراچۍ ښار تازه پیښو په اړه ستاسو پام راګرځو. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د رپورټ ته.
کراچۍ د پولیسو مشر سعود مرزا رسنیو ته ویلي چې کورنګۍ سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو په یو بل د ډزو وروستو سیمه کې د امن د ټینګښت په موخه په یو شخصي بس کې پولیس سرتیری د پیښې ځای ته روان و چې په موټرسایکل ناست خواوشا 15 وسلوالو د دریو طرفونو نه د پولیسو په بس حمله وکړه چې په ترڅ کې یې د پولیسو څلور سرتیری وژل شوي او 28 نور ژوبل شوي دي. پیښه کې ژوبل شوي پولیس سرتیری جناح هسپتال ته وړل شوي دي. د یادې پیښې وروستو د سند صوبې د روغتیا سیکرټري رضوان احمد د جناح هسپتال په ګډون د کراچۍ په ټولو سرکاري هسپتالونو کې بیړني حالات یا ایمرجنسي اعلان کړی ده. د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک د شپې ناوخته د جناح هسپتال دوره وکړه او د زخمي شوو پولیس سرتیرو د روغتیا حال یې معلوم کړو. په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر وویل کورنگئی دونیم نمبر کی مخیتا راغلی دا د پولیسو ڈی ایس پی پوردی کی وو چی وسلوالو ودرولو. وسلوالو ورطا ویل تاسو نور مخکی نشیت لی. ڈی ایس پی ورطا ویل ز پولیس مشریم او دا نور ما سرا پولیس سرتیری دی. مونگ دا غسی مکی دا لٹون عملیات کوو چی دا دی روستو وسلوالو پا پولیسو ڈزی شروع کرده. رحمان ملک ویل چې پولیسو د بشیر بنگالی په ګډون 50 نور هدفي وجونکي نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې نیول شوي کسان به د مطبوعاتو مخې ته راولي تر څو خلکو ته معلومه شي چې د کراچۍ په پیښو کې د چا لاس دی. د سیمه ییزو رسنیو په خبره د پولیسو په جوابي ډزو کې دوه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د جمعې په ورځ د ښار په متاثره سیمو کې کراري وه، خو د روژه ماتی سم د سروستو د ښار سفوره ګوټ ګارډن او ملیر په سیمو کې دا خوډه پیښې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په خبره څلور نور کسان پکې وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د تاوتریخوالي په دې پیښو کې بېګا شپه نامعلومه کسانو د سورلو څلور بسونه هم سوځولي دي. کراچۍ ښار کې نن څلورمه ورځ ده چې د ښار له بېلابېلو برخو څخه بورو کې بند مړی ترلاسه کیږي. د ژغورنې ادارې ایدي ویان سجاد شاه مشال رډیو ته ویلي دي چې د زیارت او جمعې په ورځ د دوی د ادارې په امبولانسونو کې په لسګونو مړي هسپتالونو ته وړل شوي دي. سجاد شاه وایي یو څلویښت مړي او ویش زخمیان یې هسپتالونو ته رسولي دي. زیات مړي د لیارۍ او خوشا سیمو څخه زموږ رضاکارو اوچت کړي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار په بېلابېلو سیمو کې د شروع او زیارت له منځنۍ شپې راهسې د تشدد لړۍ تیزه شوې ده چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ جوبله اوښتې ده. وژل شوو کسانو کې زیاتره د تختولو وروستو په ډزو ویشتل شوي او بیا د هغوی مړي په بورو کې د بندولو وروستو غورځول شوي وي. دغې وجنو کې زیاتره د لیارۍ سیمه کې میشت بلوچان په نښه شوي دي. یاده دې وي چې لیارۍ سیمه کراچۍ کې د واکمن پیپلز ګوند مضبوط مرکز بلل کیږي. د وجنو او تختونو په تازه پیښو کې تر اوسه د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لرونکي درې کسان هم وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
قدرمن اوردونکو، هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د کراچۍ پر حالاتو باندې اسلام آباد کې زموږ همکار عالم زیب د وفاقي وزیر او د عوامي نیشنل ګوند سینیئر مشر غلام احمد بلور سره مرکه کړې ده او لومبې ته پوښتلې دي چې په کراچۍ د حالاتو په اړه څه کول پکار دي. نو حاجي غلام احمد بلور وایي
اول دې راشي چې فوج دې راشي او فوج حکومت راغواړي او صرف دې لپاره چې دا پریشنو کې دا اصله ته ټوله راټوله کړي او ورسره ورسره صبح حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې چا سره اصله ونیوې شو هغه ته وځان زبردست سزا وي. ته چې اصله راټوله کړي سبا بیا اصله راشي، لیکن دا چې بیا سزا وي چې ډېر مضبوط سزا وي چې بیا به سمجھ لا اول سزا جوړ کړي بیا دې اصله راټوله کړي. دې مدارا چې الطاف حسین هغه دې راشي په کنین ضرور کېني او ټول پاکستان ملل لیډران او په لس ناستی او چې فیصله او نشي کوم پورې چې دا د ملک په څنګه امن نه کاچې دا هغه پورې دې پانه سي او که څوک پوښتنه لري الطاف حسین دلته نشي راتلی نو اوس هغه چې څه کوم فیصله کوم کنه هغه کې او د اسفنیا خان په فیصله کې بډې لوی فرق نو بیا د الطاف حسین دا ټول خیال ته غواړي لندن ته هلته دي کېني خو یو فیصله وشي چې د پاکستان کې او کراچۍ کې به امن څنګه راځي. نو دا اسې دا چې ټول کېني له پته لګي دا امن مصیبت پاکستان پر ٹی وی باندھے چتو گورے ماجر مرسو ماجر جاری ماجر معصومان جاری پختون پختون مر دے غریبان لاشونه د کوم ځای حکومت ته دانو کې چې غریبان لاشونه ته شادي ټي وي باندې داخله کې چې صرف لکه اردو بولنے والا مري او پښتانه او سپراډو سوک مړ نه ته دا بلوچ ډو مړ نه ده پنجابي ډو مړ نه ته کوم کړم ټول دی خی کنه دا وی کولو کولو کوم ځای وی کورونو کو کې چړا دا کو چې چا چړا نه لید ته دا اردو والا جڑا خل غوري پټي وی کې
قدر مانا اردن کو داو حاجی غلام احمد بلور چې وفاقي وزیر دی دا کراچۍ پر حالاتو مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
کدر من اردوونکو ساسو پام را ګرځو د قبایلی سیمې د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې چارواکي و چې د جمعې په ورځ د جمرود غونډۍ سیمه په جمعات کې شوه ځان مرګی برید کې د وژل شو شمیره وسل ویختو ته رسیدلې ده. ځای خلکو بیګا د شپې وژل شو کسانو خاورته وسپارل. تر اوسه هیڅ چا د دې برید پړه په غاړه نه اخستی خو چارواکي او ځای خلک په وسلوال طالبانو شک کوي. په دې اقلا نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را کوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ورځ د جمرود په غونډې سیمه کې په یو جماعت کې د جمین منځ په مهال په یو ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیره تر اووه څلوېښتو ورسېده او د اویاو نه زیات کسان پکې جوبل شوي دي او د دغو کسانو د جنازې نمونځ بېګا شپې په غونډې مدوخېلو سیمه کې په اجتماعي توګه وشو او په خپلو کلو کې خاورو ته وسپارل شول او په دې سیمه کې د وژل شوو کسانو په جنازه کې په سلګونه خلک شریک وو. د دغې سیمې د ځایي خلکو په وینا دا پیښه هغه مهال وشوه چې کله دوی په دې جماعت کې د فرض نمونځ ترسره کړو او د سنتو د پاره نیت تړلو. په دې مهال ورته یو ځانمرګی بریدګر راننوتو او د جماعت په دننه حال کې ځان والوزولو او خلکو ته یې دغه مرګ ژوبله واړوله. د دغې پیښې په هکله باندې په دې جماعت کې موجود یو عیني شاهد او ټپي شوی تن حاجي رحمان اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
زه بهار برانډه کې ولاړ وم چې کله جامع موږ کړه غنه ملو سلام هغه وړه ولو بیا موږ سرور کړه سناتو کې غنه چې څنګه سناتو غول غنه نو دا کې بم خلاص شو چکلا خلاص شو بس کټ کی مړ کی او زنه زخمیان کې خراب ولا کې لخوا شو لګ غنه او بیا قصون زنه په کول می چې په سارونه نو چې په چینو او زنه بس درمیانه خوګو زلګ بس درمیانه غو دې کې خوګې مولا لګته ته پنی راوراتل سار می سره خوګې دې
د دغه پیخي یو بل عیني شاهد ګل جمیل وای چې د فرض منځ نه پس د تورو جامو یو تن جمعه ترانه نه وته او ځان یې وال وسولو.
خود مون موجوده او دا چې کم وخت کې فرض وشول دا غه دا واشه وشو نه غه نه مونږ بعد راوته بهر کې نسو دا کم چې خودکشو تورې جامې وې دا غه ټیم کې نه وته او مونږ ولې د خلاص ترګو یار تقریبا سو سال کې داسې وو نو هغه چې څنګه نه وته مونږ دلته سنتو باندې ودرېدو بهر راووتو برانډې ته نو هغې ټایم کې هغه نه یو بس یو هنګ وو هم سره یو اور راووتو نو بس هغې داسې بیا نه وتم به ټول پکې سوي ولګه پس هغه سنني به سنن چې واوسېږي هغه څنګه ټول سوي کپڑے پورې نه بس هغه دونکو اوس هم ځغو کې پته نه لګي مونږ اوس هم صحیح هغه اواز اوس هم دماغو کې.
د دغه پیخي په حق لباندې د جمرود تحصیل مرستيال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کونډي هم خپل غږ نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید وو او د خیبر پولیټیکل ایجنټ مطاهر زی په دې پیخه کې د وژل شو کسانو کورنیو د پاره د یو تن په سر 50,000 روپۍ او د جوبل شو تنانو د درملنې د پاره د یو تن په سر د 20,000 روپو ورکولو اعلان کړی دی. یاد دی چې په خیبر ایجنسی کې په کال 2009 کې هم دوه ځانمرګي بریدونه ترسره شوي وو او په یو برید کې په جمرود بګیاړي سیمه کې د خاصدارو په یو جماعت کې د امنیتي ځواکونو خاصدارو په ګډون 106 تنه وژل شوي وو او یو شمېر پکې جوبل شوي وو او په تورخم پوله باندې د خاصدارو د استوګنې په ځای کې په شوي ځانمرګي برید کې 22 خاصدار وژل شوي وو او د دغه ځانمرګي برید پړه لا تر دې د چا په خپل غاړه باندې نه داخسته. خو ولې اکثر وسلوال طالبان په دې سیمو کې د دغه سر ډول بریدونو پړه په خپل غاړه باندې اخلي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
قدرمن اوردونکو هم دې پیخه کې پاتې کیږو. د پیخه د جمرود د خیبر ایجنسی چې کوم جمرود کوم پیخه شوی و د قربانیانو خپل خپلوانو هم په یو خپل د برید غندي او وای چې داسې کارونه په اسلام کې روان روا نه دي او په لاس لرونکو مسلمانانو نشي کېدی. راځي چې د دوی غمیزي او نظرونه واورو.
زمانو سرمد خان دې شکل مونږ جماعت کې مونږ شو اغه ټیم مس زه لګه سوچلې یو سپیډیا سو بکاری ولې داسې شې باندې ولې د واکو گزار شو ورځم چې ورځم کنه نو بیا را پاسې دم بس بهر و تختې جماعت لاړو موږ چې بل بلاست نه شي کنه نو بیا موږ دا ونه چې بلاست خیر دی وشه خو چې کسان خو راو بس بیا واپس راو کسان را واغشت څو زخمیان وسو سو زدلی ټوټې ټوټې شو سو بګی پته ونه لګیدا چا مرګ حالت بس جه ګډډ حالت زه دې ملا باندې لګیدل هو ان شاء الله سره خاص اغنيسته نه ان شاء الله زموږ اوسې نشي رسته کولې دا یو چیلنج دی هم قبول کړی ان شاء الله او دې سره مقابله کوم.
نن مې دنیا امیر دې عمر مې کم از کم 30 کول وی نو بس چې مونږ وشو د مکا وشو چې د مکا وشو نو بس جمعات کې وې لوړو نو بس بیا نو را پاتر تنو لګیدل خلکو را وره پراتو څوک ویرې پروت و څوک دلې پروت و چا پورې کپڑې نه وې څوک انداسې پروت و څوک به لګېدلې و برسېرنه ووتل بس داسې سوب و یاره نو کم از کم ډېر خلک و جومات کې مکمل ډک و خو څه خل بهر ووتل او څه پوتې شول بس کم پوتې شول دا خوږ شول چې بهر وتلې و بس شو یاره زیاتره پکې ځوانان ډېر دا خو مسلمانې خبره نه وه که چې روجا و بیا جمعې ورځ وګوره مونځ وګوره جومات الله کور وګوره زما خو خپې مات بس ورته اچم
سید الله نوم تر منزله موږ راغلي وو چې څنګه منزله پارس به شول بهته پاس بیا پته ونه لګیا خو یو دنګ پشو دنګ سره بس موږ به وشه شروعوته به رومړه کړو سره په بوشو کې وو نه بس جمعته کې چې د مکه کې خو کوپیرون دي سره کوپیر دي نه غړي چې جمعته خو د مکه نه کوي نه د جمعته کې کوي د سره ما هغه خو مړوند خو ټول بدن باندې ور بلې و وس و ما خوږی کاو ټول بدن مې سپلو او څنګه څنګه ما بچوي
داس ما یو وراره مې کېږي دا هغه ټوب سره خو دې په دیوال ته بار راوختي ری بیا بار مقبره هغه مقبره کې دی پروت د چې بیا کتلې لري چې ما نه خورور غیب شوی نو دا نه د ماشوم د ورکوټي رورمو په دې واپس یو ورغلو ما سې دې په لمبو کې لید پليتو چې کله کور له خبر په سره ورسېدو دوی بیا موږ ورل راوړل نو څه کدر له جامع خوندې نه بدلې کړې ډولې جامع ورپورې سوزېدلې هغه ماشوم پرې هم مکمل سوزېدلې وي او دا پرې لګې لګې سوزېدلې وي
کله من اوریدونکو تاسو اوریدل د جمرود د چاودنی اغیزمن چوي کسانو حال یو علی دینی عالم مولانا هادی له مشال رادیو سره په خبرو کې هم دا برید غندلې او دای د اسلام په رضت بللې دي
دا خو هغه خلک کې د اسلام نه وتلي خلک چې کوم داسې کارونه کوي دا د اسلام دی خطر په بد نظر سره ګوري داسې پیښو ته ځکه دا د مسلمان کار خدا نه دی دا د اسلام نه بالکل سوچا وتلی کار دی چې داسې کار څوک کوي په جمعتونو کې د رمضان المبارک دا مبارکه میاشت او بیا د جمعې ورځ او بیا جمع نو دا چې کوم دی بالکل د اسلام سره تعلق نه ساتي داسې کار چې څوک کوي دا د اسلام نه وتلی خلک دي او زه چې کوم دی دا ډېر د زړه د کومې نه دا چې کوم دی غندمه چې کوم دی چې دا د مسلمانانو سره دا ډېر سخت ظلم کېږي او دا د مسلمانانو په نامه باندې چې کوم دی داسې هغه کوي نو دا د اسلام نه وتلی خلک چې کوم دی دا کار کوي
د خیبر ایجنسی د چاودنې په اړه یو عالم دین مولانا هادیو چې دا بریدی وغندلو
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو عزو افغانستان ته د افغانستان قندهار ولایت کې د سړک یو غاړی په پیخه کې 15 کسان مړه او شپګیش جوبل دی نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سید شاه سقیم راکوي
د کندهار د ټرافیک ریاست چارواکي وایي چې پیخه تیر شپه د کندهار کابل پر لوی لار په دامن ولسوالۍ کې شوې ده چې په کې تر اوسه پورې 15 تنه مړه او 26 نور ټپیان شوې دي چارواکي وایي چې له مسافرو یو ډک موټر چې کابل ته روان و تیر شپه د 3 بجو په شاوخوا کې د کندهار د دامن ولسوالۍ په مړوندې مانده سیمه کې له سړک څخه ښویېدلی او کنده ته لوېدلی دی د کندهار د ټرافیک ریاست رئیس محمد الله خان مشال راډیو ته وویل چې پیخه د موټر چلوونکي د بې پروایۍ عمله شوه ده
د شپې لاس کم درې بجې له خندار شار نه حرکت کړی ده ولسوالۍ د دامن نشته سوی ده د مړوندۍ مانده ورته وایي دلته چپه سوی ده پدې مانده ته غوځېده ده 15 مړي لرو 26 ټپیان لرو خو مې له شاته مال لیدي ولیدله مانده دې موټر سرعت هم ډېر ده او بل د شپې شاید موټروان ویده سوی ځکه مخې ته هېڅ شی نه دي ورغلي
خود کندهار د عامې روغتیا رئیس عبدالقیوم په خلاب یا په پیکه کې د وژلو شویو کسانو شمېره کمه ښیي دی وایي
شل مړي څلوروي زخمیان دي د عمان ولسوالۍ کې د شپې پر یوه نیمه بجه ده که 2 بجې ده کندهار څخه کابل ته روان
د چارواکیو په خبره په پیکه کې مړه شوي او زخمي شوي کسان ټول عام وګړي دي چې له کندهار څخه کابل ته روان وو په پیکه کې زخمي شوي کسان دا مهال د کندهار میرویس روغتون ته لېږدول شوي چې په کې د 3 تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی تر دې وړاندې هم د کابل کندهار پر لویه لاره ورته ترافیکي پیښې شوې دي چې د زیاتو لامل یې د موټر چلوونکو ګړندی تګ او بې پروايي ښودل شوی دی سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو
قدر من اوردونکو نن سهار په جلال آباد ښار کې یو بمی چاودنی 15 تنو ته مرګ جوړه اړولې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې چاودونکو مواد په یو رکشا کې ځای پر ځای شوي بو چې د ملي امنیت یو ډاټسن موټر په نخ شو چې د ملي امنیت د سلورمی زوی په امر یې وژل شوی دی. دوه تنه د ملي امنیت کارکونکي او دوه ولسی وګړي په دې کې روبل دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبد راکوي.
نن سهار د جلال آباد خار د ومی ویلی په سیمه کې د ملي امنیت د کارکونکو موټر د یو بمی برید لاندې راغلو چې 15 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې په دې پیخه کې د ملي امنیت د سلورمی امنیتی حوزې امیر وژل شوی دی.
نن د روژې مبارکه شلمه ورځ ده او په تعصب سره باید ووایم چې نن سهار وختي شاوخوا 6:55 د جلال آباد ښار د اوومې ویلې په ساحه کې چې د جلال آباد ښار جنوبي لور ته پرته ساحه ده یو امنیتي ارګان مربوط یو ډرسن باندې ماین چاودنه رامنځته شوې ده چې په درس کې د یو امنیتي ادارې یو کاربن په شهادت رسېدلی. دوه تنه سربازان یې زخمیان شوي دي او دوه تنه ملکي وګړي هم پکې زخمیان دا موټر د ننګرهار د ملي امنیت د ریاست مربوط د یوځي مربوط موټر چې په خپل د یوځي مسول پکې وو د پکې په شاد رسیدل.
دا چې دا پیغه څنګه رامنځته شوی او په تورې تر دې د مسوګ نیول شوی او کسنګ په دې اړه یو ځل به عبدالزی وایي
اوسه پورې فکر کیږي چې خای دغه مواد یا چاودین کې توکي په ورښه کې ځای پزې شوی وخت کې چې دغه موټر د ریښې ساحینه تیرېده په څنګه کې پیغه رامنځته شوی. ول هم د پیغه د نویات د تثبیتول په خاطر په ساحه کې ټیمونه کار کوي توضیح شوی څو د معلوماتو کې پیښه څنګه رامنځته شوی په تړاو چې نه نیول شوی امنیتي کسان کوشش کوي چې عملین تثبیت کړي او قانونګل ته وسپاري.
دا پیښه چې په مسکونی سیمه کې رامنځته شوی د پیخ یو تن ټپی مشال ریډیو ته وای
سمي الله نن مله سخرو د لسواله نام کور دې تاسو په دسه پروګرام سراتو مشه نه تاسو په درم شو ما مره کور شې را پریو دې شیشو د عمل زده زخم شه
د پیخ پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي د یادولو د چې تر دې د مخه هم د ملي امنیت کارکونکو په نخښوي خو په تیرو دریو میاشتو کې د یو سکراري ورسته په جلال آباد خار کې د خپل نویت د لومړی پیخ و چې د ملي امنیت کارکونکو په نخښيږي. باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد.
کزمانه اوردونکو د افغانستان په هلمند ولایت کې د جمعې په ماخام د روزماتي پر وخت په پټکی کې ځانمرګ بریک شوې دي چې پکې درې عسكر ژوبل شوې دي. دا دریم ځل دی چې په پټکی کې ځانمرګ بریک تر سره کیږي. ځای خلک وسلوال طالبان تورنوي چې د اسلامي او پښتني قدرونه او انانيت بدناموي. په قندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حل راکوي.
چارواکی وایي چې ځانمرګ برید کوونکي چاودیدونکي توکي په خپل پټ کې ځای پر ځای کړي وو او تیر ماښام یې د روژه مات پر مهال د هلمند د ولایت مقام په دروازه کې چاودلې دي. د هلمند د امنیتي چارواکیو په خبره تیر ماښام د هلمند ولایت په مقام کې د افغانستان د ازادۍ د ورځې په ویاړ غونډه جوړه شوې وه او ځانمرګ برید کوونکي غوښتل چې ځان د ولایت مقام ته دننه ورسوي خو پولیسو یې پټکی پلټلی او مخه یې نیولې ده. د هلمند د والي ویاند داود احمدي مشال راډیو ویل چې په برید کې ځانمرګ برید کوونکی وژل شوی او درې تنه پولیس یې ټپیان کړي دي. د احمدی په خبره په برید کې ټپي شوی پولیس روغتون ته لیږدول شوی او دا مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د افغان دولت مخالفو وسلوالو طالبانو د برید مسولیت منلی خو پکې دا وخت مرګ ژوبله په اړه یې بې خبري ښودلې ده. په افغانستان کې لڅه مودې را په دې خوا وسلوال په پټکیو کې چاودیدونکي توکي تړي او بیا ځانونه الوزوي. د دولت د مخالفو وسلوالو دغه کار عام ولس په خپل کلتور او مذهبي عناناتو برید بولي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له دې سره په پټکیو کې د ځانمرګ بریدونو شمېره دریو ته ورسېده. تر دې وړاندې په کندهار کې په ورته دوو بریدونو کې د کندهار ښاروال غلام حیدر حمیدي او د کندهار د علما او شورا رئیس مولوی حکمت الله حکمت وژل شوی وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال رادیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.com.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوس کولی شئ چې اوریدل شي د انټرنیټ د لارې هم زمنګ انټرنیټ پته څنګه تاسو اوریدا www.mashalradio.com. قدر من اوریدونکو اوس په خبر کې د ماسپخین دونیمی یوونیمه باجا شویدا بوریوال کاکړ استودیو ته را رسیدلې دي. نو چې راځي د دینه د خبرونو لنډیز باورو.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې د پرونی ځانمرګي بریټ پترس کې د وجلسو کسانو شمیر 43 تر رسیدلې. امریکا او ملګرو ملتونو د دې بریټ غندنه کړې ده. د کندهار او کابل ترمنځ په یو خنړی ټریفیک پیښه کې شاوخه 15 تنه وجل شوې ده. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 8 کسانو ژوند له لاسه ورکړې ده. ریپورتونه وايي په شام کې حکومتي ځواکونو د رژیم شاوخه 10 مخالفین وجل دي. د بیلاروس هغه پریکړې امریکا مایوسه کړې ده چې ګواکې دا هیواد به د لوړی کچې د غنیسو یورانیمو د لمنځوړولو لړۍ ودروي. او په قزاقستان کې تر شلو زیات هغه مشهور انټرنیټي بلاګونه تړل شوی دي چې د عدالت د پریکړې لمخې ترهګری او مذهبي سخت دریځې ته لمن وهله.
قدرمن اوریدونکو بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوس وخت رسیدلی دی د قامی ورسپانو ته د کتنی راځي چې دی توقع شو.
نن اکثره مقامی ورسپانو خپل اداریو کې د کراچۍ صورتحال ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورسپانې اداري کې لیکي چې کراچۍ کې د وژنو لړۍ هغه شان روانه ده. اداري لیکي چې یره ده چې دی وژنو کې لا نور زیاتوالی هم وشي، ځکه چې د پیپلز پارټي غړي او ایم ان ای نبی لګبول ویلي دي چې کراچۍ کې د سلو نه زیات کسان تختولې شوي دي او اندېښنه څرګندېږي چې دغه کسان هم وژلې شوي وي. اداري لیکي چې کوم ښار کې پراکټونو او دستي بمونو حمله کیږي د هغې ښار انتظامیې له خوبونه نه ورځي. ولې د کراچۍ د انتظامیه سره سره حکومت هم صرف پدې کې لګیا دی چې دا وکړي او هغه وکړي. اداریه اخیری کې لیکي چې حکومت دی ولست ته نورې د دروغو تسلی نه ورکوي او د کراچۍ د امن لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي. د پیښور نفریدونکي اج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې صوبایي حکومت ته د واپډ لخوا د بجلی د منافع دویم کس نه ورکولو پر ضد صوبایي حکومت د اپوزیشن او حکومتي ډلو د مشرانو یو جرګه په 13 اګست رابلل ده. ادارې لیکي چې دویم کس چې د 25 ارب روپو دی پدې کې واپډا سره د پاسا 4 ارب روپۍ صوبې حکومت ته ورکړې دي او پاتې رقم د 2 ارب روپۍ د میاشتې په حساب ورکولو ورسره لوس کړي دي. ولې پدې بابلا د صوبې حکومت دریز دی چې د دارنګ ادایګي له عمله د دوی ترقیاتي منسوبې متاثر کیږي. دریلې کې چې وخت راغلی دی چې صوبې حکومت دې لړکی د وفاقي حکومت سره رابطه وکړي او د وفاق سره د رابطې لپاره چې صوبې حکومت کوم ډله جوړه کړې ده چې په هغه کې د مخالف ډلې غړي هم شامل کړي شي. وفاق ته هم معلومه شي چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره ټول سیاسي ډلې د صوبایي حکومت ملاتړ کوي او د ولس د حقونو لپاره د دوی مشن یو دی. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا تدریسي اسپیتالونو له خپلواکۍ ورکولو په وخت به یقینا چې د ولس ښه خدمت او اسانۍ په نظر کې ساتلې شوې وي. ولې پیښور کې تدریسي اسپیتالونو ته خپلواکۍ ورکولو د حکومت تجربه ناکامه شوه، ځکه چې د اسپیتالونو انتظامیه د دینه غلطه فایده اخلي او مریضانو ته د اسانو په ځای تکلیفونه ورکوي. اداري لیکي چې د انتظامی لخوا داسې صورتحال د محکمې صحت لپاره یو لوی چیلنج دی. نو باید خبر وي چې محکمې صحت د اسپیتالونو مسلو او بد انتظامی ته پسندیدګي سره وګوري او د دې د حل لپاره په سینیئر منتظمینو او ډاکټرانو مشتمل یو ډله جوړه کړي او اسپیتالونو کې چې د خود مختاری په ورځو کې بد انتظامی خوره شوی و د هغې د اصلاح سره سره مریضانو ته د غوره اسانو ورکولو لپاره هم اقدامات وکړي او په کار ده چې دې لړ کې ډاکټران او نور عمله هم د محکمې صحت ملاتړ وکړي نو هله به دا مسله هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اوردونکو اوس وخت را رسیدلی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې د ورسپانې فاینانشل ټایمز دوه مقالې خپرې کړې دي. ړومبۍ مقاله د پاکستان د اقتصاد او کراچۍ کې بدامنۍ او دویمه مقاله د افغانستان په اړه خپره کړې ده چې غټ کې زموږ همکار اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی په کراچۍ کې دا اونۍ د تشدد لړۍ لا نوره توند شوې چې پکې د پارلمان د یو پخواني غړي په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې د خونړۍ پیښې څه باندې یو میاشت وړاندې شروع شوې حکومت چې د کمزور اقتصاد او مخ په زیاتېدونکي یاغیتوب سره مخ دی، د دې جوګه نه دی چې په کراچۍ کې روانه بدمنی کنټرول کړي. دا خیال کېږي چې په کراچۍ کې د تشدد تر شا د اردو ژبې ویونکو نمائندګي کوونکي د متحده قومي موومنټ او د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو لاس دی. عوامي نېشنل ګوند په دغه ښار کې زیاتره د پښتنو نمائندګي کوي. د یاد شوو دواړو ګوندونو ملاتړ کوونکو په جزوي توګه او یا هم په بشپړه توګه د حکمران ګوند پیپلز پارټۍ سره ملګرتیا ده. دا هم ویل کېږي چې جرم کوونکي ډلې په کراچۍ کې د تشدد تر شا لاس لري. د کارپوهانو په خبره کراچۍ کې جرم کوونکي ډلې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د دغه ښار په ګاونډ کې غربت، د نشه یي توکو قاچاق او بیروزګاري زیاته شوې. بلخوا د ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو بله مقاله کې لیکوال بل هیرس لیکي، په واشنگټن او لندن کې زیاتره خلکو به د غلام حیدر حمیدی په اړه نوي اوریدلي، خو طالبان د نوموړي څخه وېرېدل. حمیدی د کندهار ښار ولسوال وو او یو ځنمرګي برید کوونکي روستۍ میاشت ووژلو. مجرمانو او اورپکو غلام حیدر حمیدی د خپل جنوني مذهبي هدفونو لپاره یو لوی خطر ګڼلو. لیکوال وایي دا یوازنۍ پیښه نه ده، بلکې په افغانستان کې د حکومتي کارکوونکو وجنه د طالبانو د ستراتیژۍ لویه برخه ګرځېدلې، ځکه چې حکومتي خدمات د طالبانو هلو ځلو ته خطرې رامنځته کوي. لیکوال وایي په افغانستان کې نړیوال ائتلاف یو لویه موقعه د لاسه ورکوي، که څه هم په افغانستان کې ثبات تر ټولو مهم دی او په پولیس او پوځ باندې لویه خرچه کیږي، خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه هیواد ملکی صلاحیت زیات کړي شي. امریکا په افغانستان کې دا کال یوازې په امنیت 12.6 اربع ډالره خرچ کوي او پلان لري چې په راتلونکي کال کې دا خرچه 12.8 اربع ډالره ته ورسوي، خو د دې په پرتله په دغه هیواد کې په اولسي خدمتونو ډیره کمه او بې ترتیبه خرچه کیږي. لیکوال په اخره کې لیکي نړیوالو لاره پکار دي چې افغان حکومت زر تر زره د دې جوګه کړي چې د پولیسو او پوځیانو د شمیر زیاتولو سره سم حکومتي کارکوونکو ته تحفظ هم ورکړي.
قدر من اوردونکو، اسرار عالم مومند چې نړیوال مدوته ته کتنه کړې وه، او اوس یو بل ساسو پام راګرځو یو بل رپورټ ته. د بحث د تعلیم نړیوال ادارې یا انټرنیشنل ډیبیټ ایجوکیشن یو کتاب خپور کړی دی چې پر کې په ځوان نسل د نشي توکو او په دې اړه د پالیسو په اثراتو بحث شوی دی. په کتاب کې د افغانستان د اپیمو یا طریقو د کیخت او د کاروبار په اړه هم یو سیلنیز رپورت موجود دی. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې د افغانستان کاروندګرانو بې وزلي او غربت دومره زیات شوی دی چې دوی راکړې د سوداګرۍ په توګه خپل وړي لونه خرڅوي او یا هم په بدل کې دوی ورکوي. د دې رپورت نورې مهمې برخې د پامیر ساحل اورو.
Children of the Drug War یا د نشئی توکو د جګړې د بچیو په نوم په دې کتاب کې د افغانستان د اپینو د کښت او کاروبار په اړه څېړنه د افغانستان د بشري حقوقو د پراختیا د ادارې په خوانی مرستيال مشر او څېړونکي ډاکټر اتل احمدزی لخپل یو ملګری کریستوفر کون کی سره کړی دا. اتل احمدزی په خپل څېړنه کې ویلي په 2010 زیږیز کال کې په افغانستان کې 3600 میټریک ټنه اپین وشول. د دې ګټه په همدې کال کې 640 میلیونه امریکایي ډالر تر رسیدلې و. لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال ډاکټر اتل احمدزی وویل د اپین له کاروبار تر لاسه کیدونکې ل 95% زیات ګټه له افغانستانه د باندې ځي.
د وروستیو کلونو کې سکوم د بین المللي مختلفو مربوطه ادارو له خوا تحقیقات شوي دي، هغه دا واضح کړی ده چې د تریاکو ګټه د 95% زیاته ده د افغانستان بهر ته ځي. یعنی 95% د تریاکو عمومي ګټه د افغانانو ته نه ده متوجه، خارجانو ته، افرادو ته، بعضي ادارو ته، حتی تر دې پورې چې بعضي مالی او بانکي ادارې له دغونه ګټه اخلي. نو پاتې څو د 95% نه کمه ګټه چې هغه بیا افغانستان کې پاتې کیږي، دا بیا د دې زیاتره برخه یا ځمکوال ته ځي او یا هم دا پاتې کیږي تریاکو د قاچاق بار سره.
احمدزی وایي په دې ټول عمل کې کروندګر تر ټولو زیات ځپل کیږي او هیڅ ګټه ورته لاسته نه ورځي. د ده په خبره د حکومت، نړیوالو ادارو او نورو هیوادونو پرتله تر ټولو زیات بزګر وایي چې تریاک دی نه کرل کیږي، ځکه چې بزګران د اپینو په دې کاروبار کې سخت نیول شوي او گیر دي. په خپل رپورت کې اتل احمد زی ویلي بزګران د خپل ژوند تیرولو لپاره له ځمکوالو یا د اپینو له قاچاقبرانو پیسې اخلي چې دې ته سلام ویل کیږي او بیا چې فصل یې وشي نو دا پور پرې کوي. اتل احمد زی وایي که چیرې کروندګر دا پور خلاص نه کړای شي نو مجبورن بیا خپلې کم عمره لونه خرڅوي.
ګرځي زه دې ته مشخصا، یعنی د پرکټس د شنه د مشخصا جنکی خرڅيږي، خو په ماهیت کې معنی هم دغه شی ده، ځکه کله چې دیقان یا د تریاکو بازګر دا قرضدار شي، یوې خوانه د ځمکوال نه قرضدار شي، بلې خوانه د سلام په نوم باندې د قاچاقبر نه یا له بل چا نه قرض اخیستی، نو په دغه مورد کې بیا مختلف آفات پیښیږي. مثلا خشکسالی راتلی شي، سیلابونه راځي، د تریاکو مختلف مرضونه راځي، او یا دا ده چې حکومت ځي د هغه تریاکو پټۍ له منځه وړي. نو په دغه حالت کې داسې دیقان مخکې نه قرض اخیستی نشي کولی چې هغه حاصل لاسته راوړي تر څو قرض ترې خلاص کړي. نو په دغه صورت کې داسې بیا مراجعه کوي هغه د ولوار پیسو ته چې هغه یا د لور او یا د خور د واده نه هغه ته لاسته راځي.
د اپینو دیقان د تریاکو په دې کاروبار کې یرغمال شوی دی، نو د دې کاروبار تر شا څوک کیدای شي؟ اتل احمدزی وایي دا ډیره حساسه موضوع ده او له افغانستانه د باندې په دې کې لوی ادارې ککړې دي.
د 1980 نه را دې خواته تریاک په افغانستان کې ورو ورو دا مکمل د یو منظم چوکاټ په شکل سره رایج شوی دی. بعضې څېړنې دا تیوري مخته کوي چې په افغانستان کې د تریاکو کوم کلتور چې رایج شوی ده، په دې کې بهرني مختلفې ادارې دخیلې دي، بلکې بنسټ یې د همدغو دخوانه کېښودل شوی. چې په دغه حساب باندې بیا موږ داسې فکر کوو چې صحیح ده چې دیقان افغان ده، مځکه د افغان ده، اما اصلي کړۍ چې دي دا نورې دي، او کیدای شي یعنې د دې موضوع حساسیت تر دغه حده پورې ده چې دا اصلي کړۍ مثلا د دوی د برملا کولو لپاره راتلونکي ډېر وخته پورې څوک نشي کړی چې دا مشخص کړي چې دا څوک دي.
د رپورټ لیکوال وایي د اپینو کاروبار او کښت نه یوازې اقتصادي او سیاسي ستونزې پیدا کړې دي، بلکې افغاني ټولنې او د دې ټولنیز جوړښت ته هم لوی زیان رسولی دی.
پامیر ساحل وو چې د بحث د تعلیم نړیوال ادارې یا انټرنیشنل ډیبیټ ایجوکیشن یو کتاب یې خپور کړی دی چې په افغانستان کې د کاروندګرو لخوا سوداګرۍ په توګه خپل لوڼی خرڅوي. او اوس تاسو پام راګرځو قدرمن اوریدونکو 19 پروګرام د لوبونړۍ چې زموږ همکار بوریوال کاکړ تاسو لپاره تیار کړی دی، نو راځي چې په ګډه ورته وښو.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو ستړي مسي د لوبول اونې ځ خبرونه سره ز بوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم، او ستاسو د شه روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پایل کو. د خبرونه په پایل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کناډا د بریالي دورې په اړه د دې لوبډلې لا کپتان نوروز منګل سره خبري کو. بیا به واوري چې د کرکټ نړیوال شورا د 2011 کال لپاره د غوړو لوبغاړو لومړی نوم لړ خپور کړی دی. له هغه وروسته به د کوټي او شاوخوا سیمو د لوبو اونیز ریپورت واوري، او د خبرونې په پای کې د مردان د لوبو او لوبغاړو په اړه یو ځانګړې مرکه درته وړاندې کوو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د مشال ریډیو په خبرونه کې به مو اوریدل وی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کناډا هیواد ته له بریالي دورې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. د دې لوبډلې له کپتان نوروز منګل سره مې خبرې وکړې، او ورڅخه مې وپوښتل چې دې دورې ته په کوم نظر ګوري، او د ستنېدو پر وخت یې څه ډول هرکلی شوی و. نو نوروز منګل راته وویل:
مننه کوم ودان، واقعا چې ډېره ستره لویه کامیابي وه، او دغه څنګه بیا موږ خپل وطن ته راستانه شو. په هوایي ډګر باندې ډېر افغانان د کرکټ مینهوال او همداسې دولتي چارواکي هم راغلي وو، او زموږ هرکلی لپاره او ډېر د خوښۍ ورځ وه او ډېر ښه استقبال یې وکړو.
څولو بیمو کې په کناډا کې او څه ډول مو غټلې کلش پلانډ اوریدونکو ته وایست په بیا
دا خو مخکین د انټرکنټینټل لوب په لار اچول شوی، چې په کې الحمدلله افغانستان ټیم کامیابی ترلاسه کړې وه، قهرمان پاتې شوی د دې لوبې، او دې پرې چې بیا تر 2011 تر 2014 پورې دغه لوبې یو دوام لري. نو په اوله دفعه چې موږ د کناډا سره لوبه وه د څلور ورځې لوبې، هغه کې داسې وخت چې په پلوان کې ماتې ورکړه، نو ډېره ښه لوبه مو وکړه. دغسې د 500 ورځې لوبه چې کومې وې په هغه کې زموږ دومره ښه کارکردګي نه وه، او په اوله دفعه وه چې موږ هغه سیریز وګټلو.
نو د دې سیریز ګټلو سره زمونږ کوم د آی سی سی رینکینګ چې دی هغه په کوم ممبرشپ دی د دویم پوزیشن کا اول ارلینډ دی ورپسې افغانستان ټیم راغی.
څومره لوبې نورې پاتې دي درته؟
تقریبا د افغانستان په شمول اته هیوادونه دي. په دې کې به دا تقریبا د 2013 کال پورې دوام لري تر څو وکولی شي په دې کې مسابقې وګټو زموږ ټونچونه ښه شي. نو دا به تر اخره نتیجه به همدغه وي چې د آی سی سی ته به کوم ټیم مقبولیت ورکوي، هغه سره بیا د دوی فنډ زیاتېږي، توجه زیاته ورکوي، همدغسې بیا دوی ته فول ممبرشپ چانس هم زیاتېږي. نو مونږ به کوشش کوو چې لا کومې مسابقې روانې لپاره ښه تیاری وسات لوبی وکړو تر څو په دې لوبو کښې هم کامیابي ترلاسه کړو.
منګل صاحب، تاسو پاکستان ته ولاړاست، له هغه وروسته سریلنکا ته ولاړاست. آیا د پاکستان او په سریلنکا کې چې کومې لوبې تاسو وکړې د هغه په کاناډا کې ستاسو لپاره څومره ګټه ثابته شوه؟
ډېر ښې لوبې وې هغې لپاره مونږ، ځکه چې ډېر تیاری وکړم. داسې مو پاکستان کښې ښې بازیانې وکړې، داسې هغې نه بیا راغلو په سریلنکا کښې. کوم کمزوریانې چې مونږ پاکستان کښې وې هغه مونږ په سریلنکا کښې تمرینات له عمله لرې کړې. همدغسې فزیکل فټنس و، فیلډنګ زمونږ ډېر کمزوری و، بیټنګ لین چې و هغه سمون نه خوړلو. نو په هغې باندې مونږ ډېر ښه کوشش وکړو. همدغسې د سریلنکا یا د هندوستان مشهور لوبغاړي پرساد چې د هندوستان ښه بالر پاتې شوی دی هغه راغی زمونږ د ټیم ورکې وکړه، هغې ته یې ډېرې ښې خبرې وکړې. نو دغسې څه کمزوریانې وې چې په هغې باندې مونږ ډېر کار وکړو. لا هم دغسې څه کمزوریانې مونږ شته چې مونږ پرې کار وکړو تر څو د اختر نه وروسته روانه میاشت چې کومه زمونږ د اماراتو سره لوبې دي هغې کښې هم ښه وځلېږو.
او په خپله د کاناډا ټور چې دی دا ستاسو لپاره څومره ګټور ثابت شو؟
ډېر مهم و، ځکه چې د انټرکانټینټل اوله مسابقه وه او چمپیون ټیم ورغلی و. نو په کار وه چې دوی ډېره ښه کارکردګي کړې وې او همدغسې د افغانانو دعاګانې هم مونږ سره وې چې په دې کښې مونږ ډېر ښه وځلېږو.
او وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې له دې وروسته به چیرې لوبې کوئ او څه وخت به یې کوئ؟
تقریبا د اختر په پنځمه شپږمه باندې مونږ کیمپ په جلال آباد کښې، هغې نه پس 10 ورځې بیا مونږ روان یو ګلوبل اکیډمي چې اماراتو کښې ده. په هغې کیمپ یو 15 ورځې تربیتي کیمپ لرو او ورپسې بیا مونږ اماراتو سره د انټرکانټینټل 4 ورځنۍ لوبه، همدغسې د لسټه چې کوم ورته فرست کلاس هغې کښې مونږ 2 مسابقې هم د اماراتو ټیم سره لرو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان نوروز منګل و چې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې تاسو خبرې اورېدې. اوس مو د کرکټ په اړه یوې بلې موضوع ته پام راړو. د کرکټ نړیوالې شورا د 2011 کال د غوره لوبغاړو او منځګړو د ټاکلو لپاره لومړی یا غیر حتمي نوملړ خپور کړی دی. دا چې په دې کې د پاکستان او افغانستان کوم لوبغاړي نومول شوي دي، راځئ چې د بشیر ګواش په دې رپورټ کې واورو.
د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی لخوا د 2011 کال لپاره د کرکټ د لوبې په بیلابیلو برخو کې د کال د غوره لوبغاړو د ټاکلو لپاره لومړی نوملړ یا فهرست خپور کړی دی. په دې لړ کې شوې درجه بندي 9 برخې لري چې په 8 کې به یې د کرکټ نارینه او ښځینه لوبغاړو ته او په 9مه برخه کې به د لوبې منځګړو یا امپایرانو ته ایوارډونه ورکول کېږي. په درجه بندۍ کې لومړی ایوارډ د کال غوره کرکټر، دویم په ټیسټ کرکټ کې د کال غوره لوبغاړی، دریم په یو ورځنیو لوبو کې د کال غوره لوبغاړی، څلورم په ښځینه کرکټ کې د کال غوره لوبغاړی، پنځم د کرکټ په لوبه کې ځوان او ښځې لیدونکي کرکټر ته، شپږم د هغه هیوادونو له لوبډلې څخه د کال غوره لوبغاړی چې د ټیسټ کرکټ سټیټس نه لري، اووم په 10 ورځو لوبو کې د کال غوره لوبغاړی، او اتم ایوارډ به د کرکټ د مینوالو په رایو له هغه 15 لوبغاړو څخه یو ته ورکول کېږي چې د کرکټ نړیوالې شورا ټاکلې دي. د درجه بندۍ 9 یعنی روسي وړ به هغه منځګړی یا امپایر ته ورکول کیږي چې ښه کارکردګي ترسره کړی وي. د دې لومړی او اوږده فهرست له هر برخې څخه د یوازې 15 لوبغاړو د ټاکلو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا 15 کسیزه ډله ټاکلې ده چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی ظهیر عباس هم پکې دی. له ظهیر عباس څخه مو وپوښتل چې په دې پورته یاد شوو 8 برخو کې د لوبغاړو د ټاکلو لړۍ څه ډول ترسره کیږي. نو هغه وویل پدی کې داسې وي چې 15 غړي وي او دا 15 غړي داسې کوي چې هر یو ته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم لیستونه ورلیږلي وي، نو بیا ممکن نو او له دې لیستونو څخه راباسو چې کم کم لوبغاړي ښه لوبه کړي ده.
او بیا دا نمونه د آی سی سی د ورستی لیست لپاره اغی دلیگو نو پا دی اڑا رای ورکول کیگی سوکوائی چه دی لوبغاڑی خلو بکڑی دا او سوکوائی چه دا لوبغاڑی خلو بیدلی دی او دی دا قتل کیگی چه کم لوبغاڑی دا لوبدلی دا دیر ارتیا پر وقت خلو بکڑی دا او دا دا مجموعی لوبی پا اڑا خبر دا
یہ اوورال پرفارمنس کی بات ہوتی ہے
د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2011 کال د غوره لوبغاړو پر خبر شوی لیست د کرکټ پر لوبه نظر لرونکي نیوکه کوي او وایي چې داسې لوبغاړي له نظره غورځول شوی دي چې په تیر یو کال کې د پام وړ لوبه کړې و او د دوی په نظر داسې لوبغاړي ټاکل شوی چې کارکردګي تر نورو کمزورې و. د پاکستان تکړه آل راونډر شاهد خان افریدی هم له هغه لوبغاړو څخه دی چې په تیر کال کې په نړیواله کچه ډېره ښه لوبه کړې وه. که څه هم د لوبغاړو د ټاکنې د کمیټې غړي زهیر عباس مشال رډیو ته وویل چې د شاهد افریدی نوم وړاندې کړی و خو د آی سی سی لخوا په خپره شوي لیست کې یې نوم نشته.
ایسا تھا کہ میں نے افریدی کا نام لیا تھا، میں نے کہا کہ
ورلڈ کپ افریدی پر نڑیوال کپ کی کارکردگی ڈیرا خوا خو لغی سر ہم ٹول معلومات پراتوی اغا گوری او لما بغیر نور حس یو هم د شاهد افریدی نوم نو ور اچولے او ما د عمر گل نوم هم پکې اچولے دی او زما په خیال چې د اغه په یو برخه کې او ټاکل شي زګ چې ل 500 څخه سلور ویل چې هاو دا باید چې پکی وي.
5 مې سه 4 نے کہا کہ ہاں اس کو ہونا چاہیے.
چکلمول زهیر عباس څخه او پختل چې د هندستان به ډیر لوبغاړي وټاکل شي او که د پاکستان نو هغه ویل
انڈین ہمارے حساب سے زیادہ میچز کھیلے ہیں.
د ہندوستان لوبډلې ډېرې لوبي کړې دي او دلته په پاکستان کې کرکټ نه کیږي نو ځکه لدې کبله مونږ ډېر شاته پاتې یو. یو خو د هند لوبډله د لومړي نمبر لوبډله پاتې شوې ده، بل یې نړیوال کپ ګټلې دي. بل د زهیر خان، ویرات کوهلی، دونی او سچن ټنډولکر کارکردګي ډېره ښه پاتې شوې ده. نو لدې کبله چې ورته وګوري نو د ټولو لوبغاړو لوبې ته په کتو سره پریکړه کیږي.
د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د خبر شوی لومړی او غیر حتمی فهرست د نارینه لوبغاړو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د مصباح الحق، محمد حفیظ، سعید اجمل، عدنان اکمل، اظهر علی او وهاب ریاض نومونه شامل دي او د فهرست په خزینه برخه کې هم د پاکستان د کرکټ د خزینه لوبغاړي بسما معروف نوم راغلی دی. د هغه هیوادونو په لیست کې چې د ټیسټ لوبې د کولو حیثیت نه لري د افغانستان د دریو لوبغاړو حمید حسن، نوروز منګل او محمد شهزاد نومونه شامل دي. د یادونې وړ ده چې د 2011 کال د غوره لوبغاړو د نومونو اعلان به د کرکټ نړیوال شورا د راتلونکي میاشتې یعنی سپتمبر په 12 نیټه په لندن کې کوي.
زموږ همکار بشیر ګواښ و چې تاسو ته د کرکټ په لوبه کې د 2011 کال لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکل کېدو په اړه رپورټ وړاندې کوو. د خبرونې په دې برخه کې به ولاړ سکوټی ته او له هغه ځای څخه به د نیاز مسخیل په رپورټ کې واورو چې هلته په تیره اونۍ کې کومې لوبې ترسره شوې دي.
په کوټه کې د بلوچستان سپورټس بورډ په مرسته د لوبو میله نن شروع کیږي. په میله کې د سافټ بال، والی بال، بیډمنټن، سنوکر، تھرو بال او ټیبل ټینس لوبې ترسره کیږي. ټولې لوبې به د روژې له وجې د شپې پر مهال ترسره کیږي. په کوټه کې ټولو کټه ملک سرور خان کاکړ کرکټ ټورنمنټ په لړ کې دوی خوندورې لوبې ترسره شوې. اوله لوبه د ینګ شیخان کلب او کینګز 11 ترمنځ وسوه. کینګز کلب اول بیټنګ وکړو او په ټاکل سوي 14 اورو کې 115 رنز جوړ کړل. په جواب کې ینګ شیخان کلب هدف د سلور لوبغاړو په تاوان ترسره کړ او لوبه په 14 وکټو وګټله. دویمه لوبه د ایم اے کے کلب او سکای گرین کلب ترمنځ وسوه. ایم اے کے کلب په اول بیټنګ کولو سره 118 رنز جوړ کړل. په جواب کې د سکای گرین ټول ٹیم پر نیوی رنز آؤٹ سو. دغه رنگا ایم اے کے کلب لوبا په او نیوی رنز وګټلا. په کوټه کې ټول هزارا جونیئر کراټه ټورنمنټ بشپړ شو. په دې کې د کوټي د کراټه بیلابیلو لوبغاړو او لوبډلو برخه واخیسته. علي عباس، جواد او محمد حسین له ټولو پایل وروسته تر ټولو غوره لوبغاړي اعلان شول او د جایزې او انعام حقدار وګرځیدل. په مسلم باغ کې د دوو ضلعو دلاور خان کاکړ کرکټ ټورنمنټ د سپر ینګ کلب په بریالیتوب بشپړ سو. پایلوبه یا فائنل د سپر ینګ کلب مسلم باغ او کان میترزی کلب ترمنځ وسو. سپر ینګ کلب اول بیټنګ وکړو او په ټاکل سوو 14 اورو کې 176 رنز جوړ کړل. په جواب کې د کان میترزی ټول ټیم پر 100 رنز وسوځیدی. دغه رنګه سپر ینګ کلب لوبه او ټورنمنټ په 76 رنز پر خپل نام کړل. او په زیارت کې د احمدون په کلي کې د درو ضلعو کرکټ ټورنمنټ د عید په 14 ورځ شروع کیږي. په ټورنمنټ کې د زیارت، پشین او کوټی د کرکټ منلي ټیمونه برخه اخلي. د اعلان لمخه د ټورنمنت د پایلوبي یا فائنل خصوصي میلمانه به صوبای وزیر جنگلات مولانا عبدالسمد خوزاده، پخوانی ایم این ای حاجی ګل محمد خان دومړ او پخوانی ضلع ناظم زیارت دلاور خان کاکړ وی.
د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیلو چې تاسو ته د کوټي او شاوخوا سیمو د لوبو پاړه اونیز رپورت وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، اوسم لجمنې سره سم د خبرونې په پای کې د مردان د لوبو او لوبغاړو پاړه یو مرکه درته وړاندې کوو. په دې مرکه کې زموږ همکار ګل ایاز د مردان له یو داسې ځایي خبریال سره خبرې کړې دي چې پر لوبو ژور نظر لري. د خبریال محمد عارف نومیږي او ګل ایاز ورڅخه د مرکې په سر کې پوښتلی چې نن سبا په مردان کې کومې لوبې ترسره کیږي. نو هغه وایي
دا خیبر پختونخوا دویمه لوی ضلع مردان کې دا وخت چې کوم ولسی لوبې دي په هغې کې کومه لویه لوبه ده چې دا هغه موخه ده چې دا په کم تقریبا په سوونو کالو کې پخوانۍ کومه لوبه را روانه ده. نو په دې کې اوس هم هر کال په کال مختلفو ضلعو کې لوی لوی ټورنمنټونه کېږي او په هغې کې واړه لوی بوډاګان چې کوم دي په هغې کې برخه اخلي. دې سره ورسره چې کومه بله نورې دوه لوبې دي په هغې کې یو کبډي هغه هم ده، هغه هم زموږ ولسی لوبې دي. دې سره سره چې کوم مرچوڼۍ دي ورسره کوم کوډ ورته وایي دا لوبې هم کوم زموږ ولسی لوبې دي هغه ډېرې زیاتې په شوق باندې کېږي او چې کوم مخکني مشران خلک دي او دې سره سره چې کوم زموږ نوی نسل دی نو هغه هم په هغې کې ډېر زیات د زړه د خلاصه برخه اخلي او د خپل د مشرانو چې کومې لوبې دي هغه مخ په وړاندې بوځي.
عارف خندار، ته وایا چې مردان کې کومې لوبې ډېرې کېږي او ډېر زیات مینوال لري؟
په مردان کې چې دي نو دا ټایم دوه لوبې چې دي هغه ډېرې زیاتې کېږي او هغه خلک ډېرې زیاتې خوښوي. یو چې کومه لوبه ده څنګه چې ما تاسو ته ووي او لسی کومه لوبه ده موخه یو دا ډېره زیاته کېږي او دې سره سره چې کوم کبډي ده هغه هم کېږي. د دې نه علاوه چې نورې کوم زمونږ لوبې دي په نېشنل سطح یا په انټرنېشنل سطح هغه هم ډېر زیات په هغې کې خلک هغه ډېر زیاتې خوښوي چې په هغې کې یو زمونږ کوم کرکټ دی هغه شوه یو فوټبال او هاکي دا لوبې کوم چې کوم زمونږ نیو جنریشن دی کوم نوی نسل دی یا دې سره نور کوم زمونږ پلیئر دي هغه ډېر زیات په مینه باندې دا ګیمس کې او په هغې کې برخه اخلي.
په مردان کې کوم لوبه لپاره زیاتې اسانتیاوی دي؟ مثلا گراؤنڈونه میدانونه شتا نشتا د دې په اړه منل خبر؟
جی بالکل، په مردان کې د دین وړاندې چې کوم تقریبا 15 کال وړاندې داسې کومې لوبې کېدې د دې لپاره داسې گراؤنډس خو په مکمله توګه باندې نه وو. خو ولې چې کله بیا د دین 15 کال وړاندې چې کوم گورنمنت او پاغې کې خاص کر په خصوصي توګه د مردان سره تعلق لرونکي جنرال احسان داغې په کوششونو باندې په مردان سپورټس کمپلیکس جوړ شو چې پاغې کې څومره کومې لوبې کوم گیمس کېږي داغې د پر هغه ټولې لوبې میدانونه چې دي نو هغه هلته شته. او دې سره سره چې کوم د سپورټس کمپلیکس نه علاوه یو عام یونیت سټډیم دی نو هغه هم شته. نو په دې اړه خو د دین علاوه دا کم چې د موخي کم لوبي دي نو د دې لپاره د بد مرغه بد قسمتۍ نه دغه د لپاره میدانونه نشته خو د نور د لپاره چې دي هغه هر قسمه میدانونه نشته.
عارف، اداره ته وایي چې په مردان کې د لوبو مختلفې اسوسییشنز یا داسې ټولنې یا ادارې شته په مردان کې؟
په دې اړه باندې چې د کوم مختلفې د کوم ولسی لوبې دي یا نېشنل زموږ کوم زموږ لوبې دي هغې په اړه باندې چې کوم اسوسییشن دي هغه شته چې په هغې کې په ډېر په هغه په سطح باندې چې کوم ایکټیو دی هغه فوټبال اسوسییشن دی ورسره کرکټ اسوسییشن دی دغه شان ورسره چې کوم نور ګیمس کېږي د هغې اسوسییشن خو شته. خو ولې که مونږ دا وګورو نو په اړه باندې هغه لوبو چې کوم اسوسییشن د کوم مقصد دپاره جوړ دي نو هغه شانتې هغه په هغې طریقه باندې نه استعمالېږي. خو واحد صرف یو اسوسییشن د فوټبال چې دی نو هغه په دې موجوده وخت کې چې کوم دی نو هغه ډېرې عالي ځلی کوي او د هغې چې کوم ایکټیویټی دي د هغه اسوسییشن چې کوم مقصد دی کوم د سکار لپاره جوړ شوی دی نو هغه خپل هغه مقصد تر سره رسی.
په مردان کې په قامی سطح باندې په پاکستان کې لکه په قامی سطح باندې یا په نړیوال کچ باندې کوم نوموړي لوبغاړي د دې سیمې پیدا کړی دي؟
د مردان چې تاسو وګورئ نو په هغې کې د قومي کرکټ سابقه کپتان او یو ښه معینات بیټسمین چې کوم دی یونس خان هغه هم چې کوم دی زمونږ د مردان سره تعلق لرونکي دي د مردان اوسیدونکي دي. همدې سره سره که مونږ وګورو زمونږ دغه بیټسمین چې کوم بیډمنټن چې کوم ګیمز دی د هغې چیمپیئن چې کوم انټرنیشنل چیمپیئنشپ او جانشیر خان هغه هم زمونږ د مردان سره خوا کې چې کوم باغیچا ډېرې د هغې سره تعلق لرونکي دي. نو دا اوس چې کوم دی موجوده دا دوه کوم پلیئر دي دا په انټرنیشنل سطح باندې چې کوم دی د دې سیمې پیداوار دي او دلته چې کوم دی نو د دې لوبو دپاره خپلې هلې ځلې کړي.
د مردان د لوبو او لوبغاړو پاړه مو له ځایي خبریال محمد عارف سره د مشال ریډیو ځانګړې مرکه اورېده چې زموږ د همکار ګلایاز پښتون ته ځوابونه ویل. درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو دا اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.